سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پایل خبرونه کوو. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن شنبه د غیواد یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي عبدالله عارفوف به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارتي اتصال په دوه اړخیز غونډه کې برخه واخلي او بیا به د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. دا لکه چې درې کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ازبکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. تر اوسه د ازبکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د ګوتو په شمېر هیوادونو دی چې د طالبانو سره رسمي تعامل لري. د طالبانو حکومت سبا یک شنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د زمري 28مه د دې خبره له انګریزي استعمار د هیواد د خپلواکۍ د بیا کټلو 115مې پرتمینې کلیزې په ویاړ ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. په وروستیو کې د طالبانو وسلوالو د افغانستان په ځینو ولایتو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازي امان الله خان پر مخ رنګونه شیندلي وو چې دې کار یې عکس العملونه هم پارولي وو. له نن 115 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت پاچا غازي امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کېږي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان د دوی له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې بندیزونه لګیدلي په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. زبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي ملا حسن د صحي معایناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. مجاهد نه دي لیکلي چې اماراتو په مشخص ډول په کومو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړی. په خپله د متحده عربي اماراتو حکومت د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. ملا حسن وړمه ورځ په کابل کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مراسمو کې برخه نه درلوده. په کونړ کې په دوو جلا پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او نورو نهو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله عنیف باختر اژانس ته ویلي تېره شپه د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر کې یوه کورنۍ مسموم کړای شوي چې له کابله درې ماشومان مړه، پنځه نور کسان د نورې درملنې لپاره د ننګرهار او زوی روغتون ته رسول شوي. د هغه په وینا ډاکترانو د بستر شوو کسانو حالت مخ په ښه کېدو ښوولی. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا تر اوسه د مسمومېدو لامل نه دی معلوم. بلخوا په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په چاپې درې ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتو له امله څلور تنه ټپیان شوي او یادې کورنۍ ته ګڼ مالي زیان اوښتی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې دېره دي. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري کې په یو راپور کې ویلي وو 2024 کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواک نن خبر ورکړی چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاهو د روسیې هغه ټولې 14 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواک نن په ټلګرام چینل کې په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې په شپږو ساحو نسکورې کړای شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن د غزې ښار په دیر البلا کې د ګزړ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ. ویل شوی په دې ناروغۍ یو تن لس میاشتنی ماشوم مخته شوی. دا په دې قلمرو کې چې د اکتوبر میاشتې له اومې پکې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده په وروستیو کلو کې د ګزړ لومړۍ مثبته پیښه ده. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي کله چې په ماشوم د ګزړ نښې ولیدل شوې په اردن کې معاینات وشول او معلومه شوه چې په ګزړ اخته دی. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه ګڼل کېدل چې د ماشومانو دغه وژونکې ناروغۍ پکې ختم شوه. نوا خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د سر راپور مده ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل ده، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی دی. هلته یې د اماراتو له رئیس شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم کتلی دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو پر بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده.
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تورلس کې هم د نړیوالې ادارې په تورلس کې شامل دی.
فرانسه وایي د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي.
اگر از 2027 بررسی بکنم اول به عنوان
لگه سره یو شتم کال د اگست میاشتې کزه د یو میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم. له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یو ورزشکاري په توګه له فدراسیون لری شوم.
د یو افغان میرمنې غږو چې وی طالبانو هر ډول اقونه تر پښو لاندې کړي. حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي، نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی، خو د متحده عربي اماراتو ولسمشر ورسره کتلی دي. دا په داس حال کې ده چې هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لیست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنه یې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دا سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده که نه معلومات نه دي ورکړل شوي. د یادونې ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو وکو سفرونه له بشری قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تورلس کې هم د نړیوالې ادارې په تورلس کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشری قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمېر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو برخه یې د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کېږي کوم چې په ملګرو ملتونو کې وجود لري، ولې ډېر سفرونه د کمیټې ته اصلا راجع کېږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
د په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لس کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي، چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېد هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
فرانسه وایي د افغان میرمنو په وړاندې له تاوتریخوالي او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به د عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې دغه شان راغلي، فرانسه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو دوامداره سرغړونې غندي او ټینګار کړی شي. پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د منلو او توجیه وړ نه دی. اخو یوش میر افغان میرمنې وایي د طالبانو د واکمنۍ په مال دوی په ټوله معنا له ټولنې اسف شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
فرانسوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د خکولو لپاره به له ټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اګست 14مه د یو بیان په خپرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په یوه برخه کې راغلي، طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1539 شمیرې پریکړه لیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او په پرله پسې ډول یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پریکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اګست 15مې په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د درې کاله پوره کېدو ورځې ته په غبرګون کې په خبرو شویو بیانونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني لوري په بیانونو کې راغلي چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوي او د روښانه راتلونکي لپاره هیلي کمې دي. یو شمېر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پر اتک دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوي دي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار.
در 2021 کال د اگست میاشتې کې زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم. له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکارې په توګه له فدراسیون لرې شوم، او په آخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بې عدالتیو په اړه غږ پورته کوه، ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د دریم کال یوې محصلې چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل، د هرې ورځې په تیریدو پوهنتون ته د بیا تک په اړه هیلې مړاوي کیږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بندې او مکتبونه بندې او دغه زیان لري او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو یې موږ ټول پوهیږو، په زیانونو خو یې ټول پوهیږي چې څه زیان لري. خو مهمه ده چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومته په کور دننه او بهر په وار وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې، خو د دریو کلونو په تیریدو طالبانو د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یوه کورنۍ خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه ده نیول شوې او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 میرمنې د دوی د حکومت په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ورسته لغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو ویروس لدریو تازه سبچو پیښو د یو کس د مړینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې ویروس ورانتقال نه شي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوانې پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامداره تګ راتګ کوي او ویره شته چې دا ویروس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د دې ویروس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته د دې ویروس د چټک خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښولې. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
له شمالي، جنوبي افریقا، سویډن او بلاخره د افغانستان په ګاونډ د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو وروسته یو شمېر افغانان په کور دننه د دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسیدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بیزو تڼاکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن شوي. هغه آزادی رادیو ته وویل
منګه د کورنۍ ماماګان مې دي، د مور طرف نه مې کوم خپلوان دي، دا وسل ته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا کدا په غوي باندې ولګيږي او افغانستان ته راځي، دلته کورنۍ دي، نو دا حتمان سرایت کوي یو بل ته انتقالي. د افغانستان روغتیايي سیستم هغه سي پرمختللای نه ده چې د دې تداوی وکي. افغانستان کې هر مرض په ډیر چټکۍ باندې پرمختګ کولی، ځکه موږ هغه ټکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نړۍ لري او د مرزونو مخنیوي کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی اسلام الدین سرګند هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامداره توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده، ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي، هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عام روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسب تدابیر باید پلاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال سلقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر دا ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت باید مخه ونیسي.
خداش پر وخت وکړي، کله چې ډیر انسانان دغه پیښو څخه اغېزمن شي، دغه ناروغیو څخه هغه بنیاخته سي، بیا پر د وخت وروسته بیا که علاج درملنه وشي هم به زوم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو مسؤول ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هیواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت خبره په ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنجشنبې په ورځ د بیزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونه تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتانی ناروغۍ متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل
خلکو کې داسې یو عادي رزش ودي او کله کله جلدی لکه په وجود کې پیدا کیږي، خو په کم واقعاتو کې کېدلی شي چې یو وژونکی هم اوسي، بالخصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس یا HIV په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي، یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالی سبب کیږي، په دوی کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی شي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی شي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال شي، له یو انسان له بل انسان سره د تماس په واسطه باندې، جلدي تماس یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال شي.
ښاغلي حبیبي د بیزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل شي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له څلورو تر یو ورځو په اسانه نه تشخیصیږي، خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بیزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2020 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند د پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دوه ورځنۍ مذاکرو په وړاندې په مال وړاندې کړی. دغه وړاندیز هدف په غزه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له بنده د پاتې یرغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا وار په مصر کې وشي. دا هم د فرانسې خبری اژانس په حواله باندې د راپور تفصیل.
تر اوسه په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې شوی یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر پلازمینه دوحه کې له تیرې پنځشنبه هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایی کړي چې په می میاشت کې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی وو. هغه طرحه چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوی طرحې د منلو لپاره ښکیل لوري وهڅوي. منځګړو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دوی دواړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتي خلاوې لرې کړي او دوی به په روانو ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس له منګلو د یرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخصي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ټاکل سوی تر بلې اونۍ پورې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل سي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت ښوولی چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل ښوول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي یوې باخبره سرچینې ورته ویلي حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت ښوولی چې له مخې ټاکل سوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت ښوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له منځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سلا وسي چې سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول سي. د غرض د حماس له بنده د یرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطیني بندیانو خلاصون ته لاره اواره سي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا یرغمل دي او تر اوسه یې د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یوه اونۍ دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی کړای سول.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوې رامنځته شوې ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی مرکز په خلاف په سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی دی. ل وانت وایګل دریڅخه کونړ او پارون ته غځېدلې سړک بند کړی دی. خلک دا اعتراض هم کوي چې ول سوالی لپاره د وایګل لوی کلی له کابل راغلی پلاوی پانډیوالۍ ټاکلی او د دوی پاقې زیاتی کړی دی. د وایګل ولسوالۍ د منظورۍ او ورته د ځای ټاکلو په اړه چې د طالبانو مشر کوم فرمان ورکړی هغه کې لیکل شوي چې ځای باید د ځایي قومونو په خوښه وټاکل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د نورستان ولایت د وانت وایګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوې ولسوالۍ دپاره د مرکز په توګه د وایګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت وایګل څخه پارون او سدآباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل الرحمن اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت وایګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوری نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غني غوښتنې کړې وي خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوښتي خو له کابل د راغلي پلاوي د پرېکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو. یو ویګل خلکو یو نظر، درې درې قومونو یو نظر. خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوی جملې دي هغو کې هم ډېر خطایان هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې مظهر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه ځای ته متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم ځای چې مونږ تعین کړی دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پرېکړې په خلاف راپاسېدلي خلک وایي اعتراض او لاره بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا لارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي. همدغه جمعچکل په نوم یا بیله په نوم ساحه دي هغلته راټول شوي دي. همدغه سي همیشتېش یا همشوز درې څخه هم خلک راوتل دي. یو ساحه چې په نوم دی همیشګول دي هغلته راټول شوي دي. لارې بند کړې دي. د وایګل ولسوالۍ بیرونی ساحه سر نخلوون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیسونه راوتل دي او لارې بند کړې.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. وانت وایګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده چې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت وایګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د وایګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او وایګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره یې شمیر نه ته لوړ شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نه سوي د خلک ولیدلې دي نه مرستې وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپله رویې نو موږ ته چای نه دی رسېدلی. مردا غواړو چې زموږ غږ د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زما نوم ذبیح الله دی، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، بعد سلامت. زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نیستۍ او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتودی، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي د هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما ږغ تر لوړو مسؤلینو او لوړ رتبه چارواکو پورې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن د هغه هیواد د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ښاغلی عارفوف به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارتي اتصال په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخلي او بیا به د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. د طالبانو حکومت سبا یک شنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړي. په کونړ کې په دوو جلا پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او نورو نه تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان د دوی له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې بندیزونه لګیدلي په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلي مجاهد لیکلي ملا حسن د صحي معایناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د اوکراین هوایي ځواک نن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایي دفاع دستګاو د روسیې هغه ټولې 14 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي اوکراینیز وکوند روسیه په کورس سیمه کې د ګلوشکوف په نوم دی وکلیدی پلا د ویجاړولو لپاره په امریکا کې له جوړ شو توغندیو کار اخیسته. او د فلسطین روغتي چارواکو نن د غزي خار په دیر الدلاح کې د ګوزان یا پولیو د لومړی مثبت پیښې د ثبت خبر ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبان د نشه یي موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی خو نړۍ د دې موادو د قاچاقو په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لزم کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا هو ام د دیقان د پاره نه دی پدې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخه ډیره شوی او ډیر ځوانان موتاد کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وای چې د نشیل عمل می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور کبر نه لیدلې. دروغ غره ډیماندا والله بالله جنازې نه خطا کړم نه ورغلای.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
که زما منی اسی جواب کا رحملا غلک نه دی بل براولو
سما د زبر ورته وایم چې کار بس کی تو لار شبل رنگ مال را والا.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره سول. د طالبانو مقامات ادعا کوي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید یې په سلو کې 15 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب شوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشه یي مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنۍ درې کاله پوره شول. دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید په بشپړ ډول درولی دی، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشه یي بوټو د کښت سره د مبارزې تر څنګ د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت کچه بیخي 0 ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برطانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبانو حکومت د دې کښت یوازې 3% برخې ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تریاکو لویې زیرمې له منځه نه دي وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمود عمر داودزی له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشه یي مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تیره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود را نیجه مصرف میکنم.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقعي بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا له ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو دوه نیمو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او مؤثریت په اړه مرکه کړې ده. د ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دونی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونی نه ده چې په صلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخی چې لکه زعفران چې ما تاسو هم زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې شاید تغییر ورکړي د دیخان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو تقلیل راوړي صحیح دی چې جامع جهانی د پاره ښه دی په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیخان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیخانان ته.
نادم صاحب دا د نړیوال ټول نه مسلې ته تاسو اشاره وکړه. افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې 40 ملیون ډالر زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیوال ټول نه تاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په اصطلاح اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري د 95% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیخان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جهانی قطعا باید ولست پانلوانه بکی ده افغان ولست تاسی وگره حکومتونو خوزی و رازی یا تش پات ده اغم زک ده ولست دوی ده باید ده افغان ولست ده تعمل بکی افغان ولست ده دی مرست بکی ده پاینده که چودی وارش ده افغانان سر خالی که ولید.
نادم صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړه مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دا دي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک کې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه د حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا د پاره؟ د ایران د پاره برته. نو دغه د پاره دي د اوبو د کنټرول د پاره د زراعت د پاره دي د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږم ځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
راځه په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې را سره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخ کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر شوی دي خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بسترز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د احتیاط درد وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په وروستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو له امله په داسې ولایت اوښتی چې ډېر ښیښه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم آسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او احتیاط ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوي او ډیره ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي.
دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد
شي. مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت له امله د ښیښې او هیروینو جوړېدل ډیر شوي او ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو نشه کوله اوس یې د ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دې ولایت یک شفاخانه وجود داره کې 20
غور ولایت یوازې یو شل بسریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي
او دوباره به مو شغل به مو مسلک یوال روی نه وران.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک محتاط د کار لپاره نه پیږي که کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخه نه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه یې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر 3 او 3.5 سوه ګټي او موږ 2-2.5 سوه اخلو، هغه هم په ډیرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو 2 کالو کې 3 ځله له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلار شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا میں خور دی جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس بخ خبر نه خم خم مورم
چی مون گ پلا نا وخت یو نیم رات دلار وو پیوندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبرونه واوري.
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد و او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وایي چې د میاشتې مې 40,000 افغانۍ ګټلې خو کله چې معتاد شوم دکان مې له لاسه ووت او ټوله سرمایه مې پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بسترې دی.
کاروبار مې د سپلی کارو، سپلی سازم، صحیح سپلی جوړوم، شاګردان مې درلود، دکان مې و. تقریبا 18 کاله کېږي زه د سپلی استاد یم. 50 ساله کې مې د پېښور کار کاوه. بیا مې هلته 4 شاګردان درلودل، دلته سلام، دلته مې 2 شاګردان درلودل، استاد یې زه وم. په دې کې به داسې وګڼه 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېدو او څه باندې به مې نور باقي سامان راوړ او د کور خرچه او بس مشکلات د درس و تعلیم د ماشومانو ته به مې پای باندې رسولې. دغه به مې د میاشتې 45,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسلات نه غیر ما د مصرف نه بغیر دا یې ما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخت اول 410 کاله نه له پاسه چرس مې وهلي دي. بعد له هغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتري و، دا به زما دوکان ته راته که پیسه دارم و خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود. نو دی د ډیش عملي و، دی به ماته ډېر تپوسه ښکارېده. نو دې ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشې. نو ده به ماته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تحصیلات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عادل سړی ته جوړوي، کمګویه کې د خوش اخلاق کې. نو زه په دغه پیل کې لاس لالم. نو هماغه اوس یې زم بس حلاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره وویل نو داسې ما باندې وویل. نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وهه. نو چې دې باندې مختلا کړم، بیا ماته ویل چې دا شی مه وهه. په دې باندې اګه نوم چې دې در پورې ونښته بیا ته نه جلایي نه لري. نو بس هم دغه اوس چې زه مبتله له دې عمل شوم نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه تپه نږدې و دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کې ناڅېدلم بس که به 1500 وي که به 1400 وي که به 1500 وي دا به مې په دې باندې داخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداری بیخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله لپاره دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم 15 ورځې به نه راتلم 2 ورځې به دوکان کې وم همدا اوس مشتریان هم سکت وکړو کاروبار مې سکوت شو د مال پیسې مې مې باندې وهلې نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې او دوکانداري پای ته نه رسېږي مشتریان به نور نه راتله چې یعنې د څه شو مشکل دغل سو دې مخدرو له لاسه د ما سرمایه کاروبار شاګرد خپلې پیسې ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه تر هغې دې ته مشغول په دې کړم چې د دې به له کور نه هم په سارا لس شپې او 15 شپې په سارا اوسېدم او له بچو نه هم ناخبره نه هم له ژوندي نه هم ناخبره دغه حساب ته د دې مخدرو له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو له بدن نه خلاص کړو له اعصابو نه خلاص کړي وو خبره را باندې نه لګېده د ولس له مړي ژوندي له ښې بدې لاشې نه ویستي وو په هفته باندې د باندې په لسو ورځو د باندې دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي زما لور کې چې وفات شوه خدای شته زه خپله خو معلومه بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې مالزه زه به جنازې ته بېرته راورسېږم چې زه کله په نشه باندې کېناسېدم هغې کې اوس په یو ورځ تېره سوې وه چې راغلم جنازه یې وړې وه ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی دروغ را ډیمان ده والله بالله جنازې نه خطا کړم نه یم ورغلی او ورونو او ټولو رسې چا تپوس کوو یا پوښتنه کوله چې دا خپله چېرې د هغې ورته د هغه مریض ده برداشت ته یې په نه شو راتللی نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی دنیا له شرم نه ګنې ټول پوه وو چې زه چېرته یم دا نشانه کوله نو ما کوله ساسو خمه موټر هم درلوده ژوند هم درلوده او خو اقتصاد مې نور د بچوم په تر رسوله وړاندې کړی مې وایي تر درسو تعلیم وارشي پورې مې وړاندې رسولي وایي یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وم کېدای شو که یعنې یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای هم کولی مې شوه د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه دا ما ته ښه معلومات داسې دومره سرمایه ما ورکه کړه دوه مې لاسته راوړله او مسلوطات په دې باندې شو او لا سلام له خلا له لا له کومه واغم لا له
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډي نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروک زه څه کوم چې بدبخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغ دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او اپونه دمون غ خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورکړي درې کوښنیانې دا درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1.25 متره او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د تعمیراتو ډېر تکړه رنګمال دی. د یو کور رنگبالی په اجاره نیسي او ډیر خوشاله وي چې ډیرې پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنگمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه، پام کوه چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شوه، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختار ته ښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمني حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه نه، په چمني حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم. بس بس پوه شم
زویا، ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه. بابا تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیا، څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، د پوډري دی پوډري.
بچیا پوډري موږ څه کوو؟ زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بې چیرې پیدا کوو.
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلامه، څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نو نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده، که پوټر نه لرې راشه، ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم وایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړیه څه خبره ده، تو خو ملک پوکه کنه؟
د دې غم لړلي پوډرو نه نه زه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپۍ هم تر موخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام یا، ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په ست کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، آر اور خلک په بازار او کوڅو کې د پوډري نارې راپسې وایي. که سوال کوو، وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ ته واغنه وکړو.
یار اسلامیه، مغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري، که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته چپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادامه تر دې ادامه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاوند مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته ځې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې نو رانه چې دواړه لاړ شو.
یاره زما خو له لاسه نه کېږي، زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یارې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
خوشاله د سرو دونه دی نن پد وجرکه، نن پد وجرکه خوشاله د سرو دونه دی نن پد وجرکه، هر خوا
شوی نا